احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې ساسو قربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون سهشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي د 24 ساعتونو لپاره په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کونړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی. په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 15 ملي مترو اټکل شوې ده. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهیدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده. د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوسیدلي دي، 15 واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین پرسپانډي راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجن سپاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغې ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه. راپور وایي د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خپریږي. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي په پکتیکا کې په 14 کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بودیروزا پرون سهشنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو، میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. انسان ته ورته یو روبوټ چې د څیرو د تشخیص په ټکنالوژي سنبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچیانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي. د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکا نومیږي د انسان په شان څیره او اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري. د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچیانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه یې پوښتنې ځوابوي. دغه موزیم چې و پړونه او اویا متره لوړوالی لري سږ کال پرانیستل شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان د افغانستان دننه د ښځینه فعالانو خوندیتوب ته اندېښنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی ده چې سبا د افغان میرمنو او نجونو په تړاو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنې کړې.
اوی ته قرضو ارته کول، معلومات لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، مختلف ظرفیت سازي
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي.
کاروبار او شی نسته او خل کار او شی وکي دا ټول شین چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي دا خو نو وبم نسته وچکالی هم دی.
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو
د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو.
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستلو لپاره د دې هلو ځلو تفصیل په ازادي راډیو مجله کې چې د دې سات د خبرونې لویه برخه جوړوي اورېدل شي.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د ازادي راډیو په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمريني لوبي پاړه هم شیبه په شیبه لته سره معلومات شریکو. خوراوا بخلو لمړی مطلب د بشري حقوقو د سار سازمان وی د حقوق محصولون چونو خوندې توپ ته اندیشنه لري چې پرون سهشنبه د کابل پانتون مخته پلاریون کې پلاریون راوت ووتلی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د دغو لاریون والون جنو شمیر شاوخوا ډیر شو تر رسیدل. راپور وای دغون جنو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پانتون له لیلی ځینې جنې محصلانې اخراج کړی شوې دي. احمد تکل راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ مرستيال مشره هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جنو او ښځو د ملاتړ لپاره ډیر نور کارونه وکړي. هغه پرون د جنو محصلانو تر اعتراض وروسته وویل د دغون جنو خوندیتوب ته اندېښمنه ده.
په کابل په هنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د دغه سې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو ثوابي اقدام ډېره بېرحمانه وه. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبری آژانس په وینا د سې شنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلیې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوي دي. ځینې محصلان ادا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمېر نه دی په ډاګه کړی او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری آژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو لاره په افغانستان کې د خځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د څنګ د مشهي دربار سرګندونې مو پورا پور کې واوریدي. اخلي بار یو له هغه برخوالو څخه د سبب د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د شوزو انجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی چې د اکتوبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یو خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړې دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلي او آن لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور ورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړې دي. جزئیات د اسمت ساروان پراپور کې.
بلګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیل ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوی بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو لنه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پروت سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلويش کال پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاین لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغه ته د بی سود قرضو ارزه کول، همدارنګه مالیات لرونکو خلکو ته د بی سود قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغه وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسی شخړې زیات شوې دي. روسي دوه خپل منځي شخړې چې د غویلات پسنګین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې، پر مهال دوه کسان مړه او څوار لسنور ټپیان شول. د غویلات اوسیدونکو د ولسی شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاری، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپل منځي ولسی شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسی خلکو ترمنځ خپل منځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو بشنور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروسته یو پیښه د ناوی ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د زمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمينه برابر کړي، هر خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي، چې په دغه نوښت کې د خپل نوبت کې په دغه نوښت کې د خپل نوبت نه دی څوک نه جنگ کوي نه جنجال کوي او نه باندې مشکل سره مخ.
د غمی پنوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې یادوي. نو موري د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نسته وسپیلن معنا دغه د خلک کار او شی وکړه ټول شان چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دغه نو وبم نسته وچکالی هم دی. دولت ته موږ دا د خلکو وروشي مقصد دولت د خلکو ته او کار او شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض کته هم د ورستوي خپل منځي ولسی